아사히 라디오.
په افغانستان کې د سهار 15 بجې سوې د ازادي رادیو د نیم ساعت خبری مجله ده. نن دوشنبه ده، د غوایی سورة 3 د می اتمه. د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ 24 ساعته اوریدلای شئ. السلام علیکم او سهار مو نیکمرغه. دا نیم ساعت خبری مجله په خبرونو پیلوو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره یا اوچا وایي چې مرستندوی ادارې افغانستان کې د خورا ننګونکي عملیاتي چاپیریال سره سره هڅه کوي چې میلیونونو وګړو ته د ژوند ژغورنې مرستې ورسوي. اوچا پرون په یو ټویټ کې ویلي چې غیر دولتي کورنۍ او نړیوالې موسسې په دغو هڅو کې مهم رول ادا کوي او دې رول ته به دوام ورکړي. طالبانو په غیر دولتي موسسو کې پر ښځینه کارکوونکو لګول سوی بندیز تیره میاشت د ملګرو ملتونو ادارو ته هم وغځاوه چې دې مسئلې افغانستان کې د مرستو رسولو چارې ډېرې اغېزمنې کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونې د مدیریه هیئت غړی خانجان الکوزای وایي افغانستان ته له ورغلي چینایي پلاوي څخه غوښتنه سوي چې چین ته د افغان سوداګرو د ویزې ستونزه دي ژر تر ژره هواره کړي. ښاغلي الکوزي تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل
هغه مشکلات او پرابلمونه چې موږ د چین سره د ویزې په ارتباط لرو په هغه ارتباط ورسره خبرې شوي. دوی وعده وکړه چې موږ به تحصیلات راولو او ویزه به ازاده کړو.
د شغلی علی کوزی په خبره چینایانو افغانستان کې تر ډیره په قانون کې له پانګونې سره لیوالتیا شولې. د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت وزارت په یو ټویټ کې ویلي چې د دې وزارت مرستیال مولوی قدرت الله جمال پرون په کابل کې د چینایي پانګوالو له یو دولتي هیئت سره وکتل. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن په تکساس ایالت کې د شنبې د ورځې د ډزو له خونړۍ پیښو وروسته له کانګرس څخه یو ځل بیا غوښتنه وکړه چې پر نیمه اتومات ټوپکونو دی بندیز ولګوي. له دا ډول وسلې څخه د تکساس په پیښه کې چې د ماشومانو په ګډون اته تنه پکې ووژل سول کار اخیستل سوی و. ولسمشر بایدن تر دغې پیښې یوه ورځ وروسته امر کړی چې ټول بیرغونه دي نیم ځوړند وي. دا پیښه د تکساس ایالت په شمال کې په دالاس ښار کې په یوه شاپینګ مال کې هغه وخت وسوه چې په وسلو ښه سنبال یوه کس له خبرداري پرته پر خلکو ډزې پیل کړې. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې ډېره لرې برېښي چې په کانګرس کې دې پر دغو وسلو بندیز ولګول سي، ځکه اکثریت جمهوري غوښتونکي د دا ډول محدودیت لګولو مخالف دي. د عربي هیوادونو استازیو پرون یک شنبه د قاهرې په غونډ کې له عرب لیگ سره د سوریې بیرته یو ځای کېدو ته مثبت رایه ورکړه. په عرب لیگ کې د سوریې غړیتوب له 12 کلونو راهیسې ځنډول سوی و. دغه اقدام څو ورځې وروسته له هغې کېږي چې لوړ پوړو ډیپلوماتانو په اردن کې کتلي او عربي نړۍ ته د سوریې د بیرته ستنولو لپاره د لارې د نقشې پر یوه چوکاټ خبرې سره کړې دي. ټاکل سوی سعودي عربستان به د مې پر 19 د عرب لیگ د سرمشریزي کوربه وي. په عرب لیگ کې د سوریې غړیتوب د 2011 د کال په مارچ میاشت کې د معترضانو د پراخې ځپنې په وړاندې غبرګون کې وځنډول سو. له هغې وروسته په دې هیواد کې کورنۍ جګړه پیل سوه چې په نتیجه کې نږدې 500,000 وګړي وژل سوي او نیمایي نفوس یې له خپلو اصلي سیمو څخه بې ځایه سوي دي. روسیې پرون یک شنبه هم د اوکراین پر ختیځ خپل فشار ته دوام ورکړ او په بخمود کې اجیرو پوځیانو ته د نورو مهماتو غوښتنه وکړه. په همدې حال کې د اوکراین وګړو د هوایي حملو له ډاره د ځانونو د پناه کولو هڅه وکړه. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي چارواکو د اوکراین د جنوب په زاپوریژیا کې د اروپا تر ټولو لوی اټومي بټۍ ته د ورپیښو خطرونو په باب اندېښنه شولې ده. د اټومي انرژي نړیوالې ادارې مشر رافایل ګروسی ویلي چې دی په دې باب سخت اندېښنه لري چې اوکراینی ځواکونو زاپوریژیا ته څیرمه پر دې رسویو روسي ځواکونو د توپونو ډزې زیاتې کړې دي. شاوخوا 14 میاشتې کېږي چې دغه اټومي بټۍ د روسیې لخوا نیول سوې ده. ګروسی ویلي چې د دې اټومي بټۍ اټومي خوندیتوب او امن ته ډېره اندېښنه لري. خبرونه مو د 15 بجو په نیم ساعت خبری مجله کې واوریدل. د دې خبری مجلې په خبری راپورونه کې اوري د روغتیا نړیوال سازمان وایي له پولیو یا ګوزان څخه د ماشومانو د ژغورلو یوازنۍ لاره واکسین دی.
سبې نایډي ده د هیواد په هغو سیمو کې پیل کیږي چې نسبتا پکې پولیو ناروغۍ د خپرېدو خطر ډېر وي. تقریبا شاوخوا تر نیمه زیات هیواد کې به دا کمپاین تطبیقیږي.
افغانستان کې د طالبانو حکومت او د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون یکشنبه په غونډه کې پر ځینو مهمو مسایلو خبرې سره کړې دي.
دا په ډاګه کوي چې په پاکستان کې په ټولو بندونو باندې د پاکستان د پوز ځانګړې توګه د استخباراتو نفوذ کارا دی.
افغانستان کې لا هم یوناني طب ګڼ مینوال لري.
یو سړی د معدې تکلیف لري نو د معدې لپاره د خپل اندازه وي لکه بادیان دي چې سل ګرامه پکې اچول کیږي، بیا او سره 500 ګرامه جوانی اچول کیږي.
دا هم ورې چې په کابل کې خلک شکایت لري چې منظمه برېښنا نه لري.
بسدمه مشکلات باندې ولکه 15 دقیقې صحیح موږ استفاده ورنه کولای شو. ټول دولت همدغه مشکلات کې برق سره وي.
د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان مسایل ته هم کتنه کوو. دا خبری مجله تر 15 بجو ده.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم د خبرونې ته شرغلاست ورزو درا پورونو برخې ته. د روغتیا نړیوال سازمان وی له پولیو یا ګوزن څخه د ماشومانو د ژغورلو یوازنی لار د پولیو ضد واکسین دی چې باید په هرو کمپاینونو کې یې 200 له 15 کلونو کم عمره ماشومانو ته ورکړل سي. که څه هم سږ میلادي کال تر اوسه افغانستان کې د پولیو کومه مثبته پیښه نه ده ثبت شوې، خو په ځینو سیمو کې په چاپریال کې د پولیو مثبت وایرس لیدل شوی دی. نور حل په دې راپور کې.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO په افغانستان کې له پولیو څخه د ماشومانو د ژغورلو لپاره یو ځل بیا د پولیو ضد واکسین پر تطبیق ټینګار وکړ. WHO پرون یکشنبه په یو ټویټ کې وویل چې د یو هیواد هوساینه په سالم وګړو پورې انتړلې او ټینګار وکړ چې راځئ د دغه نایلاج ناروغۍ په وړاندې خپل ماشومان واکسین او په دې توګه د یو سالم افغانستان لپاره خپل ونډه ترسره کړو. تر دې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان تېره اونۍ هم په یو ټویټ کې ویلي وو چې په هر کمپاین کې ماشومانو ته د پولیو 200 واکسین ورکولو سره کولی شي د پولیو وایرس د خپرېدو مخه ونیسو. که څه هم سږ میلادي کال تر اوسه په افغانستان کې د پولیو کومه مثبته پیښه نه ده ثبت شوې، خو په ختیځه حوزه کې په چاپیریال کې د پولیو مثبت وایرس لیدل شوی دی. په تیر 2022 کال کې په افغانستان کې د پولیو دو مثبتې پیښې ثبت شوې وې چې یوه په کونړ او بله په پکتیکا کې وې. د روان 2023 کال د پیل راهیسې په افغانستان کې د پولیو ضد د واکسینو څو کمپاینونه ترسره شوي چې په ترڅ کې میلیونونه ماشومانو ته د پولیو 200 واکسین ورکړل شوی دی. په پام کې ده چې دا ډول یو بل کمپاین یوه اونۍ وروسته د مۍ په 15 په افغانستان کې پیل شي. په افغانستان کې د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندویه صندوق یا یونیسف د رسنیو د برخې مسؤول کمال شاه ازادي راډیو ته وویل چې دغه کمپاین به د افغانستان په نږدې 40 ولایتونو کې ترسره او میلیونونو تر 15 کلونو کم عمره ماشومان ته به واکسین ورکړل شي.
د پولیو کمپاین پلان د 15 د مه باندې شروع کیږي. سبې نایډي د اندي هیواد په هغه سیمو کې پیل کیږي چې نسبتا په کې پولیو ناروغي خپرېدو خطر ډیر وي. تقریبا شاوخوا تر نیمه زیات هیواد کې به دا کمپاین تطبیقیږي.
ښاغلی کمال شاه مخکې ازادي راډیو ته ویلي چې د افغانستان په ختیځه حوزه کې د پولیو د واکسین کمپاینونه یو په بل پسې ځکه عملي کیږي چې په تیره مارچ میاشت کې په دې حوزه کې د پولیو وایرس په محیط کې زیات تثبیت شوی دی. د هغه په وینا بل مهم علت دا دی چې سږ میلادي کال په پاکستان کې د پولیو لومړۍ پیښه ثبت شوې او ورسره دا خطر زیات شوی چې دغه ناروغي د پولې دې غاړې دغه سرحدي سیمو ته خپره نشي. په پاکستان کې تیر 2023 میلادي کال د پولیو 40 مثبتې پیښې ثبت شوې چې ټولې افغانستان پولې ته نږدې په خیبر پختونخوا ایالت پورې تړلې دي. د روغتیا نړیوال سازمان په دې وروستیو کې ویلي وو چې له افغانستانه یو مخ د پولیو د ناروغۍ د ورکېدو امکان شته که د دغې ناروغۍ په وړاندې د پولیو واکسینو کمپاینونه په مسلسل ډول په دې هیواد کې تطبیق شي. پولیو یا ګوزن یو ډول انتانی او ساري ناروغي ده چې د ماشوم د بدن عصبي سیستم اغېزمنوي او د فلج کېدو سبب کیږي. دا نایلاج ناروغي تر ډیره د ناپاکو خوړو اوبو او په ویالو کې په ډنډو کې د ناروغو ماشومانو د لمبېدو له لارې نورو ته خپرېږي.
اروپایي ټولنه وایي چې افغانستان د بشري ناورینونو او طبیعي پیښو له نظره له خطر سره مخ څلرم هیواد دی. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازولۍ د یکشنبه په ورځ په خپله ټویټر پاڼه کې لیکلي چې افغانستان د اقلیمي بدلون په وړاندې له ډیرو زیانګالو هیوادونو څخه دی. دا راپور پر همدې مسئلې دی.
یو شمېر افغانان چې په دې وروستیو کې د طبیعي پیښو له امله زیانمن شوي وایي د ژوند وضعیت یې ډیر خراب دی. د ننګرهار ولایت د کامی ولسوالۍ اوسیدونکی صاحب الحق چې دوه ورځې وړاندې په کور کې سیر راغلی وایي هم یې کور او هم کرنیزې ځمکې چې په محصولاتو یې خپل د ژوند چارې پر مخ بیولې له منځه تللې دي.
سیلاب راغی چې یو فصل یې پرې نه خود، غنم او سبزي او ټماټر او د پیازو هر څه خراب کړو. تقریبا اوس هم د اوبو په کورونه مران کړل ځاني او مالی غون ځین لري نو تقریبا سرک هم ډیر زیات خراب کړی.
دغه شان د پروان ولایت یو اوسیدونکی چې نه غوښتل نوم په راپور کې واخیستل شي وایي چې که څه هم له اقتصادي پلوه په ناوړه حالت کې و خو یو نیمه میاشت وړاندې سیلاب یې ستونزې نورې هم ډیرې کړې. ډیر ډاروونکی سیلاب و، بس دومره مو وکولی شول چې ځان وژغورو. د کور او ځای کیسه کې نه شوو، کورونه او تهکوی د اوبه نه ډکه شوه، ژوند راته پاتې نه شو. اوس هم ښه نه یم، د تشویش له وجې ناروغه شوم. لوږه کمه و چې اوس دا ورځې هم په موږ راغلی.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازولې وایي چې پرله پسې طبیعي خطرونه لکه وچکالي او سیلابونه د افغانانو وضعیت لا پسې خرابوي. د دغه هیواد لپاره د اروپایي ټولنې استازولې د یکشنبې په ورځ په یوه ټویټ کې ویلي چې افغانستان د بشري بحرانونو او طبیعي پیښو له اړخه له خطر سره مخ څلورم هیواد دی. د یاد دفتر په وینا د اقلیمي اغیزو پر وړاندې د زیانمنونکو هیوادونو په درجه بندۍ کې افغانستان د 121 هیوادونو ترمنځ 161 ځای لري. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازولې وایي دا ټولنه د اقلیم بدلون د اغیزو د کمولو او ورسره د مقابلې لپاره د حل لارو په موندلو کې د افغانانو ملاتړ کوي. دا په داسې حال کې ده چې درې ورځې وړاندې د خوړو بحران نړیوال راپور وښوده چې افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د نفوس یوه برخه یې له لوږې او مړینې سره مخ ده او یو لامل یې د اقلیم بدلون دی. په وروستیو اونیو کې د افغانستان په بېلابېلو برخو کې ویجاړوونکي سیلابونه راغلي دي. پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت ویان شفیع الله رحیمي د یوه ویډیویي پیغام په استولو سره ازادي راډیو ته وویل.
د سور له لومړۍ نیټې څخه تر اوسه پورې د بېلابېلو پیښو له امله 16 تنه شهیدان شوي او 16 نور ټپیان شوي دي. چې پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزارت د نړیوالو مرستندویو موسسو په همکارۍ نږدې 3000 زیانمنو شویو کورنیو سره د خوراکي توکو او د پیسو مرستې کړې دي.
د ښاغلي رحیمي په وینا په دې موده کې څه باندې 200 د استوګنې کورونه په بشپړه او یا جزوي ډول ویجاړ شوي، نږدې 200 کورنۍ زیانمنې شوي، څه باندې 400 څاروي له منځه تللي او له 15,000 جریبه څخه زیاتې کرنیزې ځمکې او باغونه له منځه تللي دي. د یادونې ده چې تر دې وړاندې هم د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې سیلابونو خلکو ته ځاني او مالي زیانونه اړولي دي. تېر کال په پکتیکا او خوست ولایتونو کې یوې زورورې زلزلې تر 1,000 ډیر کسان ووژل او لسګونه زره نور یې بې ځایه کړل.
ازادي راډیو څلوروش ساعته له تاسو سره ده.
ازادي راډیو ته غوښیست چې خبرونه هر ورځ څلوروش ساعته خبريږي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت او د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون یکشنبه په خپل غونډه کې پر یو لړ مهمو مسایلو خبرې وکړې. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی پاکستان ته په دې سفر کې چې د جمیل ورځ پیل کړي په هغه هیواد کې د چین د بهرنیو چارو له وزیر سره پر کتنې سربیره په یو شمیر نورو مهمو غونډو کې هم برخه اخیستې ده. متقی داسې مهال پاکستان ته رسمي سفر کوي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې ترنګلې ښکاري. دا راپور پر همدې مسئلې دی.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی پاکستان ته د سفر په ترڅ کې پرون یکشنبه د هغه هیواد د بهرنیو چارو له وزیر بلاول بوټو زرداری سره وکتل. ښاغلی زرداری د دغې کتنې په اړه په یوه ټویټ کې چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پر رسمي ټویټر پاڼه خپور شوی ویلي، خوښ یم چې نن په بهرنیو چارو وزارت کې د افغانستان د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر مولوي امیر خان متقی کوربتوب کوم. د امنیت، سوداګري او د اتصالي مسایلو په ګډون د متقابل اهمیت پر ټولو برخو هر اړخیزی خبرې تر سره شوې. پاکستان د همکارۍ، باور او درناوي پر روحیه د دوه اړخیزو اړیکو پیاوړتیا ته ژمن دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد بیا پرون یکشنبه په یوه ټویټ کې ویلي چې د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو او مل پلاوی په دغه دوه اړخیزه ناسته کې د افغانستان پاکستان پر اړوندو سیاسي، اقتصادي، تجارتي او ترانزیتي اړیکو او په دغو برخو کې د لازمو تسهیلاتو د رامنځته کولو په باب هر اړخیزې خبرې وشوې. په دې اړه چې آیا د دواړو لورو ترمنځ څه هوکړې هم شوي که نه، د طالبانو او پاکستاني لورو نور جزئیات نه دي ورکړي. تر دې مخکې متقی پاکستان ته په دغه سفر کې چې د مې له 15 منټې پیل کړی او د مې تر 9 منټې به دوام وکړي، د چین د بهرنیو چارو له وزیر سره د جلا غونډې او د پاکستان، چین او افغانستان د بهرنیو چارو وزیرانو په درې اړخیزه غونډه کې پر ګډون سربیره د پاکستان د پوځ له لوی درستیز جنرال عاصم منیر سره هم کتلی او د شنبې په ورځ د پاکستان د یو شمېر سیاسي او مذهبي ګوندونو له مشرانو سره ناسته ترسره کړه. د بهرنیو چارو مرستیال ویان حافظ ضیا احمد ویلي چې د ګوندونو له مشرانو سره په ناسته کې په افغانستان کې د شویو پرمختګونو او د افغانستان پاکستان د دوه اړخیزو اړیکو پر ګڼو مسایلو خبرې وشوې. د سیاسي چارو شنونکی شفیق همدرد وایي په تیرو څه باندې څلورو لسیزو کې د پاکستان سیاسي، قومي او مذهبي ګوندونو د افغانستان اړوند مسایلو کې تل اختلاف درلود او ډېر ځلي نه دي لیدل شوي چې مشران د یو میز تر شا سره کښېني. ښاغلی همدرد ازادي راډیو ته وویل دغه کتنه د دې څرګندونه کوي چې پر دغو ټولو ګوندونو د پاکستان پوځ او د استخباراتو اداره یې نفوذ لري، او ښاغلی متقی ته دوی ټول د دې لپاره راغونډ کړی شوي چې هغه ستراتیژیک او اوږدمهاله ګټې چې پاکستان یې په سیمه او په ځانګړې توګه په افغانستان کې لري د دغسې تعامل له لارې هم ترلاسه کړي.
کومو کسانو چې متقی سره کتلی دي په یوه پیج باندې د دا خلکو راټولول او هغه هم د بهرنیو چارو د وزیر سره کېنول، دا په ډاګه کوي چې په پاکستان کې په ټولو ګوندونو باندې د پاکستان د پوز په ځانګړې توګه د استخباراتو نفوذ ښکارا دی. ځکه کله هم په یوه پیج یا په یوه صفحه او یا په یوه قطار مذهبي ګوندونه او قومي ګوندونه هغه نه دي سره راټول شوي، ځکه د دوی دغه موقفونه هم په تیرو تقریبا څلور څلوېښتو کلونو کې ډېر زیات د افغانستان په اړه متفاوت و.
د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر سره په دې غونډه کې د پاکستان د جمعیت العلماء اسلام د ګوند بنسټ ایښودونکي مولانا فضل الرحمان چې اوس د پی ډی ایم په نوم د اپوزیسیون د ګډ ائتلاف مشري کوي، د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي، د پاکستان د جماعت اسلامي ګوند مشر سراج الحق او د پښتونخوا ایالت لپاره د عوامي نېشنل ګوند مشر ایمل ولی خان په مشرۍ د یو شمېر ګوندونو مشرانو برخه اخیستې وه.
خبرونو ور اخوا
د خبرونه دی برخه ته بیا هم شرغ لاست. وسلم علي بشير څخه وروچی د نړۍ په ځینو معتبر ورسپونو او خبرونه کې د افغانستان په اړه څرغلی.
بلومبرګ خبرونه چې د امریکا له متحده ایالاتونو خبريږي په دې باب لیکنه خبره کړي چې طالبانو له چین او پاکستان سره ومنل چې د یو کمربند او یوې لارې لوی پروژه به افغانستان ته غزول کیږي. له دې سره د لیکوال په باور په افغانستان کې چې پندیزونه ځپلې پر زیربنایي پروژو د لګولو لپاره په میلیاردونو ډالر جلب سي. د چین د بهرنیو چارو وزیر چین ګانګ او د هغه پاکستانی سیال بلاول بوټو زرداری د شنبې په ورځ په اسلام آباد کې سره وکتل او ژمنه وکړه چې د افغانستان د بیا رغونې په چارو له دې جملې د چین او پاکستان په اقتصادي دهلیز کې به د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان ته ونډه ورکوي. دغه پروژه چې په سی پیک مشهوره ده ارزښت یې 6 میلیارده ډالرو ته رسیږي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر مولوی امیر خان متقی هم د پاکستان او چین د بهرنیو چارو له وزیرانو سره جلا جلا کتنی درلودې. د چین او پاکستان چارواکو تر دې مخکې افغانستان ته هم د دې پروژې د غزولو په باب خبرې کړې وې. د یو کمربند یوې لارې په نوم دغه ابتکار د چین د ولسمشر شي جن پینګ په نوښت پیل سوې پروژه ده. نږدې یو لسیز مخکې کارونه پیل سول. د چین او پاکستان اقتصادي دهلیز د دې لویې پروژې یوه برخه ده. د بلومبرګ خبرونې په وینا د طالبانو حکومت چې له مالی ستونزو سره مخامخ دی په دې پروژه کې ونډې اخیستنې ته چمتووالی ښودلې او پر اساسي پروژو د پانګونې جلب ته یې لیوالتیا ښودلې ده. د لیکوال په باور طالبانو دغه راز چین ته هیلمندي ورکړې چې د افغانستان پر طبیعي زیرمو چې ارزښت یې 1 تریلیون ډالر اټکل سوی پانګونه وکړي. د طالبانو حکومت په جنوري میاشت کې خپل یو قرارداد د چین د پټرولیم له ملي شرکت سره لاسلیک کړ چې دغه شرکت د افغانستان د امو سیند له حوزې تیل استخراج کړي. تر دې مخکې راپورونه ورکړل سوي وو چې د چین ګوچین شرکت د طالبانو له حکومت سره منلې چې په افغانستان کې د لیتیم پر زیرمو به 10 میلیارده ډالر پانګونه کوي. له هند خبرېدونکو ورځپاڼې انډین اکسپرس هم له چین او پاکستان د اقتصادي دهلیز په باب لیکنه خبره کړې چې اوس پکښې د افغانستان د ورګډولو پر لارو چارو بحث کیږي. د انډین اکسپرس په لیکنه د شنبې په ورځ د چین او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو پریکړه وکړه چې دواړه لوري به د افغانانو بشري او اقتصادي لاسنیوي ته دوام ورکوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي دواړه لوري موافقه وکړه چې په افغانستان کې به پرمختیایي همکاري زیاتوي. د غراز د چین او پاکستان د اقتصادي دهلیز پروژه به افغانستان ته هم غزوي. که څه هم د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې، خو چین او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې له طالبانو سره نږدې اړیکې لري او طالبانو دواړو هیوادونو ته خپل ډیپلوماټان لیږلي دي.
په افغانستان کې د یوناني درملو کارول چې له ډېرې مودې راهیسې رواج لري پلویان او مخالفان دواړه لري. ځینې وایي چې یوناني درمل معیار نه لري، نو ځینې نور یې بیا تر طبي درملو غوره ګڼي. خو ډاکټران په دې باور دي چې یوناني درمل مشخص ډوز نه لري او د روغتیا نړیوال سازمان لخوا نه دي تایید شوي.
د یوناني درملو کارول ګټه لري که تاوان؟ ظاهرا په دې اړه د افغانانو ترمنځ ضد او نقیص نظرونه موجود دي.
قبلا که ما خود متفل بودیم و پدرای ما که دوای یونانی بیشتر استفاده میکردن که به میخانه میآوردن که به میتفلا بتی. و
د کابل ښار د لومړي ناحیې اوسیدونکی 40 کلن در محمد وطن دوست وایي چې په بوټو د درملنې او دغه شان له یوناني درملو څخه ښه خاطره نه لري. نوموړی ازادي رادیو ته وویل
شاهد یادی بودیم چې اکتفلک 4 تا یا 5
تا موږ د دې شاهدو چې د کابل څخه لري په فرضي ولسوالۍ کې د یو څلور یا 15 کلن ماشوم په ګډه درد کورنۍ اقتصاد خنو دوی لغره څخه یو یوناني بوټي راوړل او چې کړل او بیا یې ماشوم ته ورکړل. هغه ورځ په سبا یې ماشوم ته ستونزه پیدا شو او مړ شو. یوناني درمل بیا دا ستونزه هم لري.
دوی یوناني ایتو یک مشکلات لري هم نه.
خو کابل میشته څلور وشت کلن لیدا عدالت ازادي رادیو ته وویل چې د یوناني درملو له کارولو رازیده او ترتیبی درملوی خگنی.
عقیده ما نسبت به فوایدش بیشتر از دیگه دارو هاست.
من باور لري چې ګټې د نورو درملو په پرتله ډیر دي، ځکه چې پایلې د نورو درملو په پرتله ښه وي. زما وشتان ډیر تویدل او ماته سپارښتنه وشوه چې یوناني درمل وکاروه. کله چې ما هغه وکارول زما د وشتو تویدل بند شول او وده هم ښه وکړه.
ریزه شموی ما متوقف شد بلکه رشد خوبتری هم داشته.
د یونانی درملو تولیدونکو هم خپل محصولات معیاري او د لقمان حکیم لخوا پاتې شوی میراث ګڼي. محب الله فیضانی چې په کابل ښار کې د یونانی درملو یو تولیدونکی دی وایي چې له څه باندې 1200 کلونو راهیسې دغه درمل جوړوي. هغه ازادي راډیو ته وویل چې د هرو درملو د جوړولو لپاره ځانګړي معیارونه او مواد لري.
دا داروګان چې جوړیږي نو دا خپل معیار هر نسخې لپاره ځان ته هغه لري. لکه یو سړی د معدې تکلیف لري نو د معدې لپاره د خپل اندازه وي، لکه بادیان دي چې 100 ګرامه پکې اچول کیږي، بیا او سره 500 ګرامه جوانی اچول کیږي، بیا تور اړیلا دا هغه اندازه اچول کیږي، بیا چرپسې زیړ اړیلا دا. نو کوم شي چې یخي او سره ګرم شي او سره یوځی کیږي، نو د هر نسخه ځان د یو معیار دی.
مهبولا فیزانی دا هم وویل چې د یوازې د طالبانو تر کنټرول لاندې د کابل ښاروالۍ جواز لري او د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت جواز نه لري. نو موړی ادا کوي چې د یوناني درملو ډیری جوړونکي د عامې روغتیا جواز نه لري. ومغوښتل په دې اړه د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت نظر هم واخلو، خو د دغه وزارت ویان شرافت زمان د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایه. خو یو شمېر ډاکټران وایي درمل د ناروغیو د مخنیوي او درملنې لپاره کارول کیږي چې تولید یې ځانګړی میکانیزم لري او باید د نړیوال روغتیا سازمان د تصویب شویو ځانګړي معیارونو له مخې تولید شي. امید همکار یو له دغو ډاکټرانو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې ناروغان باید یوازې حق درمل وکاروي چې د ډاکټرانو او بیلابیلو روغتیایي سازمانونو لخوا تصویب شوي وي.
موږ چمپوشي نه میکنیم کې حاجیات مو یک بخش
موږ له دې حقیقت سترګې نه شو پټولای چې موږ د درملو یو اړینه او لویه برخه له طبي بوټو جوړیږي، خو په دې توګه دا چې په تاریخو کې پلورل کیږي ځکه چې درملو اندازه او د درملنې وخت مشخص نه وي. ما وړاندیز دا دی چې باید اصلي درمل وکارول شي، هغه څه چې ډاکټران او درملتونونه یې تاییدوي
تاییدش بکنه او مو بعد استفاده شي بکنه.
برښنا شرکت لدی ادعا سره سم چې د کابل شهر په ټولو سیمو کې خلک څلور ویشت ساعته برښنا لري. د کابل شهر یو شمېر اوسیدونکي لا هم په پلازمینه کابل کې د برښنا له پرچاوي او بې نظمۍ څخه شکایتونه کوي.
د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د برښنا شرکت وایان حکمت الله میوندی ادعا کوي چې کابل او د افغانستان ټول زونونه څلور ساعته برښنا لري. میوندی په هغه ویډیو کې چې په رسنیزو ګروپونو کې شریکه کړي ویلي،
موږ اوس مهال په پلازمینې کابل په ګډون باندې په ټول زونونو کې برښنا څلور ساعته لرو. یو دا دی چې هغه ستونزې چې تخنیکی وي هغه پر وخت او زمان باندې حل شوی دی او حلیږي، او د ستونزې د
په عمومي توګه برېښنا په کابل کې خښوې موږ شاوخوا اتله ساعت برېښنا لرو، خو په دوه وختونو کې درې ساعتونو لپاره برېښنا پرې کیږي او په څلور شپږ ساعتونو کې شپږ ساعته موږ برېښنا نه لرو.
د کابل ښار کوم اوسیدونکو چې ازادي رادیو سره خبرې کړې وایي څو اونۍ مخکې برېښنا منظمه وه، خو په ورستۍ اونۍ کې د برېښنا پرچاوي بیا پیل شوې دي. د کابل د قصبې اوسیدونکو حمدالله وایي د اکاسي دکان لري او کاری په برېښنا پورې تړلې ده، خو ادعا کوي چې په څلور ساعتونو کې یوازې لس کډول ساعت برېښنا لري.
اکاسي دارم چې اونجا کارم
سره یو اکاسي لرم، سروکار مې له برېښنا سره دی. برېښنا چې نه وي زه د ډیرو ستونزو سره مخ کیږم. برېښنا ته په کور کې ډیر اړتیا وي، چال د کاري منځلو د ماشين لپاره د ژوند ټول په برېښنا باندې تړلې دي. موږ غوښتنه ده چې د څلور ساعته برېښنا لپاره باید کار وکړي،
خو خلک د 24 ساعته باید کار وکړي چې مردم به خپله مشکلات مواجه نه شون.
د کابل د ارزان قیمت اوسیدونکو مطیع الله بیا ادعا کوي چې دوی په څلور ساعتونو کې یوازې یو که دوه ساعته برېښنا لري. هغه دا هم وایي چې د شپې ناوخته راځي او دوی نشي کولای ورنسم کار واخلي.
دموګه برخونه خراب دي، بيخي برخونه هم کار نه کوي. ټول 24 ساعت کې تقریبا 1 ساعت 2 ساعت برق راځي، هغه کلوي کلنې کله ضعیف کیږي کله تیزيږي. په برق سره د مشکلات باندې ولکه 15 دقیقې صحیح موږ استفاده ور نه کولای شو. ټول ورځ هم دغه مشکلات کوي برق سره. په اخر د میاس کې څو غره بل یو غره 2000 3000 په بل راځي، نه پیږي کوم څه برق هم سره موږ چې یو کو دوی چې شکایت شي نه کوي. بيخي غټ مشکلات سره دوی سره موږ ګیریو.
د برقنا پرچاوي هغه ستونزې دي چې له کلون راهیسې د کابل ولایت اوسیدونکو په ځانګړي توګه په ژمي کې ورسره مخ وي. وارداتي برېښنا او په افغانستان کې دننه د برېښنا د تولید د سرچینو نشتون هغه لاملونه دي چې په دغه هیواد کې د برېښنا د پرچاوي ستونزې راولاړې کړې دي.
د طالبان حکومت چارواکي وایي هڅه کوي چې د کورونای رسنوي لپاره له داخلي بودیجې څخه داسې یو طرز عمل جوړ کړي چې دوی هم له حکومتي امتیازونو برخمن شي. د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ سرپرست وزیر غزنی تطللی او هلته له خبریالانو سره په غونډه کې ویلي د خبریالانو ستونزو ته د هیواد په کچه حل لار پیدا کوي. نور په دې راپور کې
د طالبانو حکومت چارواکي له حکومتي امتیازونو څخه د کورنیو رسنیو د برخمنېدو خبره کوي. د اطلاعات او کلتور وزارت سرپرست ملا خیر الله خیرخوا تیر ورځ غزنی ته سفر کړی وو او دلته د دغه ولایت له میشتو خبریالانو او د رسنیو له استازو سره په کتنه کې دغه خبره وکړه. شاغلی خیرخوا زیاته کړه رسنۍ په یو ټولنه کې د پله حیثیت لري او د دوی حکومت هڅه کوي چې د کورنیو رسنیو لپاره له داخلي بودیجې څخه داسې یو طرز العمل جوړ کړي چې دوی هم له حکومتي امتیازونو څخه برخمن شي. ملا خیر الله خیرخوا ژمنه وکړه چې د خبریالانو ستونزو ته به د هیواد په کچه رسیدنه کیږي او د غزنی د اطلاعات او کلتور ریاست به د خبریالانو دوهم کور وي. هغه زیاته کړه امریکا او غربي هیوادونه هڅه کوي چې د افغانستان منفي انځور نړیوالو ته وښيي، خو دغه رسنۍ کولای سي چې د هغوی د منفي تبلیغاتو په ځواب کې د افغانستان رښتینی انځور خپور کړي.
بلدا د شخصي رسنۍ د پاتلمانيته ماور چې د دې سره اوس تر اوسه پورې موږ هیڅ هم کاری نه ده کړی، خو موږ په ځل کې یقین هم دا د مور وایي لکه څنګه چې د حکومت لپاره د حکومت تر رسنۍ لپاره څه کول کیږي باید د شخصي لپاره مو کوي، ځکه مرام یو دي که موږ یو شي تشیر غواړو یو شی نشرو چې په خپله نشرو خو چې دې نشر کې هغه یو کار.
په دغه کتنه کې د خبریالانو په استازیتوب د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د مرکزی زون سیمایز مشر ګلاب الدین امیری په دغه ولایت کې د خبریالانو او رسنیو په وړاندې شته ستونزې شریکې کړې. ښاغلی امیری د خبریالانو لویه ستونزه اطلاعاتو ته د نه لاسرسي عامل په سیمایزو ادارو کې د مطبوعاتو په برخه کې د مسلکي کسانو نشتون وښود.
غزنی ولایت است که در زون مرکز واقع شده و ما
غزنی هغه ولایت دی چې په مرکزی زون کې شامل شوی دی او موږ په بیړه دلته خپل هڅو او کارونو ته دوام ورکوو. د حکام او مقام علی له لورې چې کومه وظیفه او فرمان کیږي موږ همیشه د هغوی پابند یو، خو موږ د غزنی په سطحه اطلاعاتو ته د لاسرسي او په ادارو کې د مسلکي کسانو په کار د ګمارلو غوښتونکي یو.
مسلکي در ادارات محلي در سطح غزنی هستیم.
شاغلی امیری زیاته کړه که په ادارو کې د اطلاعاتو ورکولو په برخه کې مسلکي کسان په دندو وګمارل سي نو زیاتې ستونزې له منځه تلی سي. ورته مهال په دغه کتنه کې د غزنی د اطلاعاتو او کلتور رئیس ملا حمیدالله نثار وویل د طالبانو له دوهم ځلې واکمنۍ سره په غزنی کې هیڅ کومې رسنۍ خپل فعالیت نه دی درولی، بلکې د پخوا په پرتله د رسنیو شمیر زیات سوی دی. شاغلی نثار وویل په اوسنی وخت کې د اطلاعاتو فرهنګ ریاست او خبریالانو ترمنځ یوه همغږي موجوده ده.